السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2014 کال د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خواول خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د نن نه یعنی د جون د اولنې نیټې نه بعد تورخم د لارې یوازې هغه افغانانو ته د داخلېدو اجازه وي چې سفري اسناد او ویزه لري. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د وسلوالو لخوا د تختور شویو کسانو د خلاصولو عملیات روان دي او د یو نړیوال تنظیم د رپورت مطابق په تیر یوه هفته کې څه باندې زر تنه غیر قانوني کډوال په سمندر کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي لنن یعنی جون د اولنې نیټې نه به بغیر له سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال لیډیو ته ویل تیر ماخام اف سی ځواکونو په تورخم کې په لوډ سپیکرو اعلانونه کړي چې د مئی په 1.5 نیټه د پاکستان چارواکو لخوا ورکړل شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس به یوازې هغه افغان وګړو ته په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنو اړیکو د کمیشن غړي آریان یون پرون مشال لیډیو ته ویل چې د دې اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېشن شي.
دوی همیشه غوښتل په افغانستان په حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپېژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی د ډیورنډ، دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پېژنو او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخواته پېښور او دې علاقو ته ځي، دوی خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
یاد دی وی چې د تورخم لار په 13 میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غلطه د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د سوروز لپاره بند شوې و. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په راتلونکو میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د اسلام آباد سفر کوي. 13 ورځ په کابل کې د پاکستانی خبريالانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت موړي وویل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورته سوروز وړاندې دغه بلنه ورکړل شوې و چې د ورته مثبت جواب ویل دی. د مشال ریډیو خبريالا چې په دغه ډله کې شامل دی وایي حامد کرزی د افغانستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وویل افغانستان کله هم د پاکستان د نور هیوادونو سره په تعلقاتو نیوکه نه کوي ځکه چې هر خپلواک هیواد د بل هیواد سره په تعلقاتو کې آزاد وي. نوموړي زیاته کړه افغانستان تل دا یقیني کړي چې خپل خاوره به د بل هیواد خلاف استعمالېدلو ته نه پرېږدي. حامد کرزی په دغه موقع وویل چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هرکلی کوي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکي رپورت کې راغلي چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل دي چېرته چې خلک په زور د نوي ترس په غلامۍ مجبوره کول کیږي. د دې رپورت تر مخه په پاکستان کې د مرزي نه بغیر په زور ودونه او د کم عمر جنکو ودونه داسې مسله ده چې دا هیواد د خپل آبادی په تناسب د نوي دور د غلامۍ په اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شاملوي. دا راځي رپورت لیکي چې په ازبکستان کې د مالوچو یا پومبې په فصل سمبالولو کې د خلکو نه په زور کار اخیستل کیږي چې لوجه یې دغه هیواد د جدید غلامۍ په لیست کې په دویم نمبر بدترین هیواد ګرځول شوی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو کسانو د موندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې لګاړي کوس کړی او تختولې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی پرون مشال ریډیو ته وویل
خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې راخوشي شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم راخوشي شي.
هلته وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادا کړې چې د امنیتي ځواکونو شپږش تنه یې چې د عامو خلکو جامې یې اغوستې وې بیولې دي. صدیق صدیقی دا ادعاوې بنیاده بللې او طالبان یې د عامو خلکو په وژنو تورن کړي دي. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي په تیر یو هفته کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړه شوي دي. د دې نړیوال تنظیم ویان پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو د زیانونو شمیر له دې وجې زیات شوی چې په لیبیا کې سمګلران د لرګي په لویو بیړیو کې زیات شمیر خلک سوروي او یورپ ته یې د رسولو هڅه کوي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې UNHCR وویل چې سکال څه باندې 2,500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په سمندر کې مړه شوي دي. یوکرین وړاندیز کړی چې د امریکا سره په ګډه د هغه امریکایي پوځي سیارې لپاره راکټ انجن جوړوي کوم کې چې دا مهال روسي انجن استعمالیږي. د یوکرین د خلایي ادارې مشر لوبومیر سبادوش پرون وویل چې 13 میاشتې د امریکا د سفر په وخت دغه وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا ډیر یو پیچلی کار دی خو د امریکا سره په ګډو هڅو کې به پکې کامیاب شي. د امریکا کانګرس په 2014 کال کې خپل پوځ ته هدایت جاری کړی وو چې دغه روسی انجن د متبادل جوړولو لپاره کار وکړي. او بل خبر دا چې په روانه لسیزه کې به په اول وار د ناتو د غړو یورپي هیوادونو دفاعي لګښت سیوا کیږي. دا خبره د ناتو مشر جینز سټولټن برګ فاینانشل ټایمز رسپانس سره د مرکې په وخت کړي چې پرون خبره کړې شوه. نوموړي زیاته کړه له اتحادي هیوادونو ترلاسه شوې شمېرې ښایي چې په روان کال کې به د هیوادونو په دفاعي لګښتونو کې په اول وار اضافه کیږي. سټولټن برګ همداراز وویل چې ناتو په اول وار د غیر یقیني حالاتو، ګواښونو او امنیتي چیلنجونو سره مخ ده. دا اوتر دې دمد مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمنګ خبريال احمد الله د کرنسوی بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 114 روپۍ 70 پیسې او 111 روپۍ یو پاوند 105 روپۍ 70 پیسې او 225 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 55 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 120 او کم نه کم 28 ډیګري سینټی ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 120 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا د موسم حال مولا احمد الله نو اورید. په خبرونه کې به واوري د خبري ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي لنن افغان وګړي د ویزو بغیر د تورخم په سرحدي سیمه له پاکستان نشي اوریدي. په پیښور کې د اقلیتونو حقونو په اړه شوه د یوې غونډې حال درکو.
زمونږ خو عبادت گاہ دی اس پورے آزاد نہ شو انسان بسا آزاد شي. زمونږ چې کم ایجوکیشنل هغه کې مونږ لا کوټا سیستم خود دے کوټا سیستم څه مطلب دی مونږ د پاکستان شهري یو.
د 400 دی او رکشه ماشون چې په هند کې درک لګیدلې کورنۍ له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بچي دی ورل راولي. د ماشوم پلار وای
ما دا کو نه کډالو لو بیا چې هغه موږ نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړ خو دا نه موږ په جماعت نه کو په ماشوم پیدا نه شو. دا په فیسبوک باندې ورکو دا تصویر ما ولیدنو بس ما ولې کډا خو ما بچی دی.
په ني زخ پرونه د مشال رادیوي مجله کې مو د ادبي هلو سلو نه خبرو
پکار د جداسي علاقائي کم ولسي شاعران دي يا لوی نمونه دي پاغه مې پروګرامونه وشي او د مختلفو جبو چې کم شاعران دي باندې يا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي دی بل سره د دې رابطه بحال شي.
لا مشال ریڈیو سرا پاتشه تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې افغان وګړو ته د سفری اسنادو په لړ کې ورکړل شوې نیټه ختمه شوې ده او د نن سهار نه هغه افغان وګړي چې پاسپورت او ویزا ورسره نه وي نو د تورخم للارې پاکستان ته نشي راتلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جون وړومبۍ نیټې نه به په تورخم پوله د بغیر سفري اسنادو افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی وایي تیر ماښام د اف سي ځواک په تورخم کې په لاؤډ سپیکرو باندې اعلانونه وکړل چې د مئی په 1 نیټه د پاکستاني چارواکو لخوا ورکړی شوې اخیری موده ختمه شوې ده او اوس یوازه هغو افغان وګړو لپاره تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې 2 وړاندې ورته افغان سرحدي چارواکو خواست کړی وو چې د را روانې روژې میاشتې لپاره دې دغه نیټه وغځوي، خو تر اوسه ورته د اسلام آباد نه لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او دغه امر به برقرار وي. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې د نن سهار نه د کسټم، امیګریشن او نور سرکاري دفترونه او تجارتي مرکزونه خلاص دي، خو بیا قانوني سفري اسناد نه لرونکي ځینې کسان د پولې هغې غاړې ته رایسار دي او پاکستان ته نشي راداخلېدی. یاد دې وي چې د مئی په 10 نیټه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د پولې دې غاړې ته د خاردار تار لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله 15 د تورخم لاره تړل شوې وه او دواړو خواوو ته په زرګونه خلک رایسار وو او ناروغه خلک یې د مشکل سره مخ شوي وو. چې بیا وروستو د مئی په 14 نیټه په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستانی پوځ مشر راحل شریف سره ولیدل او دغه د تورخم دروازه یې خلاصه کړه. چارواکي وایي چې په تورخم پوله د ورځې خواوشا 20,000 کسان تګ راتګ کوي او په میلیونونو روپو تجارت پرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنټ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر اټکه سفر وکړي، خو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي. اجمل تورمان رپورټ لري.
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیریدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور دي، علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا 2 مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د میتر روسي نیټې وروسته یو افغان هم ویزې پرته د تورخم له پولې تیرېدل نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12 نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه 100 کال یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه دا وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماټیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له تندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورند د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کیدلو لامل وګرځي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د عوامي نېشنل ګوند د سند څنګه مشر سینیټر شاهي سید ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې د عملیاتو وروسته امنیتي وضعیت ښه ده او دوی یو ځل بیا خپل سیاسي هلې ځلې شروع کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ګوند مرکزي دفتر باچا خان مرکز یې پرانستی دی. محمد عمران له کراچۍ نور حال راکوي.
د کراچۍ باچا خان مرکز کې د ګوند محصلینو د سازمان پختون سټوډنټس فیډریشن د نوې کابینې نه سوګند پورته کولو دستوري پر مهال مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې شاهي سید ویل چې دوی نه یوازې باچا خان مرکز یو واري بیا پرانستو بلکې اوس به دوی په باقاعدګۍ سره دلته ناشته هم کوي.
یو سیستم دی، یو تنظیم دی او زمونږ یو آئین دی. زهره د هغه مطابق زمونږ واډونه دي، زمونږ ضلع ده، زمونږ صوبه ده، زمونږ مرکز دی. نو دا خو د دشمن خواهش کېدی چې ختم کړي دي یا کم کړي دي، لیکن نه، مونږ د حالاتو مطابق اوس نن بیا ماشاءالله ګراؤنډ سیټ دی، صحیح دی. اوس مونږ باچا خان مرکز هم کولای پړی دی، دلته راځو خو ناستم کوو.
سینیټر شاهي سید وایي چې په کراچۍ ښار کې پښتنو ته د شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو ستونزې شته، چې لویه وجه یې هغه خلک دي چا چې د پښتنو په جامه کې دلته بدامنی خوراک کړی و.
دا خلک چې کوم راغلي کوم دهشتګردي دي، پښتنو اجازه نه لري، اوس هر پښتون طالب نه لري او هر پښتون دهشتګرد نه لري، لیکن چونکې د هغه سیستم نه جوړ شوی چې موږ خلک بدنامي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې عمومي سکرتر یونس بونیری ویل چې پښتون ځوان اوس باید د 21مې صدۍ تقاضي وپیژني، د ساينس او ټکنالوژۍ د لارې د نوي دور د ننګونو مقابله وکړي.
نن کوم مقابله کوو، سیاست کوو او د نورو قومونو سره د برابرۍ او د سیالۍ ژوند غواړو او غواړو چې کوم په ملک کې د سیالۍ ژوند وکړو. نو په هغه کې دغه
د ذکر ده چې ښار کې د امنیت خرابې وضع له کبله عوامي نېشنل ګوند نه یوازې خپلې سیاسي هلې ځلې محدوده کړې وې، بلکې باچا خان مرکز یې هم بند کړی و، کوم چې څو کاله پس روان کال په 12 مئی پرانستی شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور په یو ځای هوټل کې د مدني یووالي او اقلیتونو حقونو په حواله یو غونډه وشوه. په غونډه کې د سیکانو، هندوانو او مسیحانو د استادو سره سره د بشري حقونو دفاع کوونکو هم ګډون وکړ. تفصیل د خالد خان په رپورت کې واوره.
دا یورپین یونین په مالی مرسته یو غیر دولتي موسسې دغه دستوره جوړه کړې وه چې د پېښور او خیبر پښتونخوا د بیلابیلو اقلیتي استازو نه علاوه ګڼ شمېر مسلمانانو پکې هم ګډون کړی و. دا پېښور د سیکرور ولې یو مشر رادیش سنگ ټونی وویل چې د دوی مشران د کلونو راسې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې آباد دي، خو بیا چې کله د یو شان حقوقو خبره کیږي نو دوی ته هغه ټول حقوق نشي ورکولی کوم چې د دوی آئینی او بشری حق ته.
زمونږه خو چې کم عبادتګاه دي اوسه پورې هغه آزاد نه شو، نو انسان به آزاد شي کنه؟ بلډینګس باندې اوسه پورې قبضه ده، اور زمونږه چې کم ایجوکیشنل هغه دی هغه باندې اوسه پورې قبضه ده. هغه کې مونږ لا کوټا سیستم خو ده، کوټا سیستم څه مطلب ده؟ مونږه د پاکستان شهري یو.
دا شان د هندو ورولې مشر هارون سرابدیال اول پکار دا چې د پاکستان هر هغه اداره کې اقلیتونو ته نمائندګي ورکړي شي کوم کې چې د هیواد د پاره تګلار جوړیږي او د پرمختګ کارونه او نور اسانتیاګانې ورکول کیږي.
هر هغه اداره چې هغه پالیسی ساز دی، هغه مائنارٹی کمیونٹی د پاره سهلی ځلی کوي لګیا دی، سب پلاننگ یا ریفارم کوي لګیا دی، هغه کا فاټا کې دی او نیشنل یا پروینشل گورنمنٹ کې، په هغه ځای کې ټرو ریپرزنٹیشن آف نان مسلم پاکستانی هغه انشور کول پکار دی.
په دغه دستوره کې ناس مولانا غوث الکبیر چې د پېښور یو مدرسه کې معلم دی وایي چې اسلام د امن، رواداری او برداشت سبق ورکوي.
کو په یو ملک کې مسلمان د برکم حقوق حاصل دي، کو هغه د شناختی کارت په حواله سره دي، نکاح د فارم په حواله سره دي، یا د صحت او تعلیم د حصول په حواله سره دي، نو دغه رنګي عمدغه فیسیلیټیز او دا حقوق د یو غیر مسلم طبقه هم حاصل دي ورته.
دا یادونه دا چې پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې لګکیان په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کوونکو لپاره د داخلي کوټه او بیا سرکاري نوکرو کې د آبادۍ په مناسبت خپل برخه زیاتول غواړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په ډان رسپانه کې لیکوالې ریما عمر یوه مقاله لیکلې ده چې سرخط یې دی د بشري حقونو د دفاع کوونکو دفاع به څوک کوي. شاهین بونیری د مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
ریما عمر لیکي تیره اونۍ په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي علي شاه ووژل شو. د دې وړاندې په کراچۍ کې د بشري حقونو یو بل دفاع کوونکي هورم زکی هم د ناپیژندل شو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. سره د دې چې د بشري حقونو په دفاع کوونکو بریدونه روان دي، بیا هم د پاکستان حکومت داغوی کار او زیار نه مني. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه په اعلامیه کې د خبره منل شوې ده چې هر هغه څوک چې د بشري حقونو د ودې او خوندي کولو لپاره کار کوي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو په نوم وپیژندل شي. ریما عمر وړاندې لیکي د غیر سرکاري تنظیمونو په اړه د پاکستان د حکومت پالیسۍ نړیوال سازمانونه د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه شان د انټرنیټ په وسیله د جرمونو د مخنیوي په اړه د حکومت مجوزه قانون خلک د بیان او اظهار د حقونو نه بې برخې کوي. دغه شان د ملګرو ملتونو په غونډو کې هم پاکستان د بشري حقونو د دفاع کوونکو په اړه د قراردادونو مخالفت کړی دی. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د بشري حقونو دفاع کوونکي د دړکو او مرګ د ګواښونو سره مخ دي او بریدونه پرې هم کیږي. د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې د راپور تر مخه د کال 2013 نه را پدې خو تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي. ریما عمر په پای کې لیکي باید د بشري حقونو د دفاع کوونکو د کار اهمیت ومنل شي. دوی مدا چې حکومت د مدني ټولنې په مشوره داسې قانون جوړ او عملي کړي چې د ملګرو ملتونو د اعلامیه سره سم وي، او درې مدا چې د بشري حقونو قومي کمیشن دی د مدني ټولنې سره په شریکه د بشري حقونو د دفاع یوه ستراتیژي هم جوړه کړي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدل.
دا مشال ریډیو دا د مومند ایجنسی د بایزو او خایزو د سیمو ځینې کسان چې په پېښور 400 او نورو سیمو کې میشتي وایي چې خپلو کورونو ته په دې وجه نه ځي چې په سیمه کې تعلیمي ادارې یا خورانې پرتې دي، او چې کومې موجودې هم دي نو استادان په کې ډیوټي سمنه کوي. شانواز سرزی د دغو کسانو د مسلو په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د محمود ایجنسی د بایزو د سیمې زیات ولس په خور 400 او نور سیمو کې میشت دي. دغه ولس وای په سیمه کې سکولونه رنګېدلې دي، او چې کوم سکولونه روغ دي استادان پکې حاضر نه لګوي. حاجی زیارت ګل اتمر خیل وای
څنګه نو مخکې موږ تر کې نه سکول او نه طالب او لاندې خلک راځي ټول بچي په دا وخت خپل بچي په نه هم لسم کې سبقونه وای برخوز موږ نه کولو نشته، او چې کوم بیا هم د څلور ورځې په څنډه پورې سبقونه دي هغه لا ماستر بل مزدور نیولې دي، ملای ولا مزدور نیولې دي، وغالب دي په کې نور په دې تم نشته.
بیا مې د ملک نادر منن کړه خل سره خبرې وکړو، نو هغه وویل چې ډیر واري حکومتي تعلیمي ادارې ته ویل هم دي چې سکولونه او سړکونه دي ورته بیا ودان کړي.
مېن خبره مدار چې تعلیمي سره دا هغه د نش برابر دا تعلیم مسله ده چې زدي خپل وخت دی یو سټیج دی کې دې سټیج نه خبره واوري نو به تعلیم نه کی بس موږ د مجبورۍ نه په خبر یا پوزینو سټ د علاقو کې پراته یم.
د شاندارې ملک سنوبر خان بایزي وویل چې د حقوقي ماشومان ک په وطن دی، نو تر د 15 جمعات پورې د لرو پروتو سکولونو نه سبق وای، بیا لوی سکولونه نشته نو په خبر ته را لیږي.
په اخر کې 15 لس کلی یو قوم دی نو به څنګه داخله کلا شي واپس او هغه به ته بحال شي. دا کوم نقصان چې زمونږ وطن ته رسیدي نو دا په دغه وجه باندې رسیدي چې تعلیم نشته.
خو ملک سلطان بایزي وویل چې کله ولس کلو ته راستانه شول نو حکومت به سکولونه جوړ کړي. په کار ده چې دغه خلک کورونو ته راشي نو حکومتي ادارې به هم سیمه کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
کوم علاقه کې چې خلک نشته دي هغه کې سکول هم وران دي او هلته چې ایجوکیشن والا لاسې ته پوسو کې نو چاله کار وکړي څوک نشته دي کنه چې خلک به کې هغه جوړ دي.
بل خو د تعلیمي محکمې محمد ایجنسی چارواکي وایي چې ړنګېدلو سکولونه لا هم اوران پراته دي او په خوایزو او بایزو کې د هغې سکولونو ضرورت هم شته دی او زیاتوي چې دغه رپورټ یې د فاټا سیکرټریټ تعلیمي محکمې سره شریک کړی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا چار سدې سردریاب شپکلن اسماعیل چې په 2014 کال کې د خپل مور پلار له بې ترکه شو اوس په فیسبوک خپل کورنۍ لیدلې دی چې د هند په راجستان ګنګانګر پولیس تانه کې خودل شوې دي. د دې مور پلار د دواړو حکومتونو نه غوښتنه کوي چې هیڅ وس نه لري او دوی له دې بچي راولي. بلخوا یو ځایي خبریال وایي چې د هند او پاکستان خارجه دفتر لخوا هم ورسره په دې لړ کې تماس نیول شوی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په ریپورت کې راکوي.
خوشا دو کال وړاندې د چارسدی صدریا بې درکه شوی شپږ کلن ماشوم اسماعیل پلار ظفر علي وایي چې 2010 سیلاب کې کور ړنګ شوی نو زیاتره وخت د کرایه کورونو کې تروي او 2014 کې هم په دغه ورځ باندې دوی د یو کور نه بل کور ته کډه کوله چې اسماعیل ترې بې درکه شو.
ما دا کور نه کډارو بیا چې پیرم نه ماشوم نو ما بیا هلې ځلې وکړو په ویلا نه موږ په جماعتونو کې ماشوم پیدا نه شو. سالې مې په صدریا کې کشتی پرې خو جنگیری پورې ما کشتی وګړو دې مرسته نو بیا مې وو کې کشتی پرې خو کیره مول وینم ما شوم بو سپور شت کړي سپی په پکې راتل دا ملګ کټی مټی دا سو پکې راتل دل لامبوزونم پکې مې خپل لامبو والي دا پدې سدریا په کې پکې یان په ارش کېو غړې زم په هر کله ما شوم پکې پیدا نشو ته جنگیږي پورې بیا
دا چې سور زوړاندې د دوی د کورونې خلکو په فیسبوک باندې د دې د بچی تصویر ولید چې ورته لیکلو چې د هند راجستان صبح کې د دې ما شوم په تاڼه کې موجود دی.
جی دا وی په فیسبوک باندې ورکو نو دا بیا دا تصویر چې ونه دا چې ما ولیدل نو بس زما ځل کې دغه شو ما ولې کړه خو زما بچی دی دا اسماعیل دی او دا زما زوی دی. ما هغه تصویر دا غینه راسن کو د چا په لاس باندې او هغه ما نه ته یوړو ستانه ته مې یوړو چې هغوی ته ما ووینو هغوی ما ته چې دا خو تا له ولې که مونږ سو د دې پروګرام کوو هغوی اسلام آباد ته رینګ وکړو تانه والا داسې یادېږي چې دا زړه مې ورپسې وچوړو په هر حالات ورپسې مې زړه وچوړو خو طبیعي بشر لا مې لیدلې نه دی سوا دې تصویر نه د دنیا ژوند نه پاتې کورنیشته سوځي کوم.
بل خو دغه ماشوم درک لګولو کې هله ځلې کوونکی هم دغه کوټ ترنو مقامی خبريال او سماجی کارکون محبوب علي مشال لیډو توای
دغه خبر مونږ اوچت کو نو په دغه دوران کې ماته د نیو دلی نه چې دینو هم ټلیفون وکړي شو او نیو دلی کې چې دینو د خارجه پالیسی کونسل نه چې دینو الیاس نظامی صاحب چې دغه ټلیفون وکړو دغه نه بعد چې دی نفیس زکریا صاحب چې دینو د هغه پترو باندې خبر راغی مخې ته ټلویزیون ولا ټلیفون وکړل د پاکستان خارجه پالیسی سن پکې ټلیفون شو دا ماشوم چې هر ځای کې وینم به ان شاء الله راولو او خپل مور پلار سره به ملاوو.
د اسماعیل مور فرزانه وایي چې د ماشوم د بې درکه دورته سخت تکلیف رسیدلې دي او باید حکومت دوی ته په هر حال کې خپل زوی راواپس کړي.
چې بار دا غم زول تا ګورم هم په ماتيريږي چې زوی بچو ته چیر وړې کړم او دوی کې نه د مار اسماعیل جان پکې نه هم په ماتيريږي چې چان یو الوا د فاکی یار یو سارو نه او بچي پران ځای واپس موګي ماتي زما خدای لپاره مال د خپل بچی راول چې په هر ځای کې په هر علاقه کې وي مال د خپل زویراله ماته راواله کی.
بل خو د اسماعیل نیا هم وای چې تیر دوه کالو راسي ډېر درونه ورپسې وکتل
دا دوه کال مونږ له کلی ونه منډي و الک تر د پړنګ غره پورې تر د افتخار جګړه ته پورې لاړم سپین جمعه پورې سپین جمعه نشاته اخوا ته یو ځای و هغه پسې سو پیرې لاړم د ټیشن کورنو کې یو ځای د دولت پوری ته سو پیرې لاړم دا ټول ملکونو پسې ما وکتل خدای دې لور مړونه شي خدای دې سر رګونه شلېږي دې ته ډټې کو نشي بس دغه می سوده یو دغه می فکرې چې
دا یادونه ولدا چې دغه ماشوم د مور پلار وینا تر مخه دوی دوه کال وړاندې هم مقامی د چرسدی پړنګو پولیس تانه کې اف آی آر کړو او دوی ته پولیس چارواکو هم باور ورکړی دی چې په سرکاري کچا د دوی د ماشوم را پیدا کولو لپاره دوی هلې ځلې کوي لګیا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلې او لیدلې شي. د ماسپخین یوه نیمه بجې کېدونکې دا لن خبرونه لمنور شانور.
پاکستانی چارواکی وایي لنن یعنی جون د اولنۍ نیټې نه به بغیر له سفري اسناد او افغان وګړو ته په تورخم دروازه پاکستان ته داخلېدو اجازه نه ورکوي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د اقداماتو سره به د دواړو هیوادونو تعلقات لا نور کړکېچن شي. یاد دی وی چې د تورخم لار په تیر میاشت کې هم د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دغلته د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په لانجه د سورزو لپاره بند شوې و. د افغانستان په خوانې ولسمشر حامد کرزی وایي چې پراتلونکې میاشت کې به د پاکستان د وزیر اعظم په بلنه د اسلام آباد دوره کوي. تیر ورځ په کابل کې د پاکستانی خبريالانو د ویډل سره د خبرو په وخت نوموړي وویل چې د افغانستان د شخړې حل سوله ده او د سولې د هر کوشش هر کله کوي. په نړۍ کې د غلامۍ د شمیرو په ډاګه کوونکی ریپورت کې راغلی چې پاکستان او ازبکستان د نړۍ په هغه اولنی 15 بدترینو هیوادونو کې شامل دي چېرته چې خلک په زور د نوي ترس په غلامۍ مجبوره کول کیږي. پاکستان کې په زور ودونه او د کم عمر جنکو ودونه د نوي دور د غلامۍ په سیر ګرځول شوې دي. د افغانستان کورونو چارو وزارت وایي د هغو اتو کسانو د مندلو لپاره عملیات روان دي چې پرون وسلوارو طالبانو په کندوز کې لګاړو کوسکړی او تختولی دي. د کندوز امنیه کمانډانې ویلي چې وسلوارو طالبانو پرون په علي آباد ولسوالۍ کې مسافر وړونکو سلور گاډي ودرولي، ديار لس کسان یې وجلې او یو شمیر نور یې لزان سره بيولې دي. خو وسلوارو طالبانو په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې دغه عام خلک نه بلکې د امنیتي ځواکونو کسان وو. او د مهاجرت نړیواله اداره آی او ایم وای په تیر یو هفته کې لک تر لګه زر تنه غیر قانوني کډوال په میډیټرینین سمندرګي کې د ډوبېدو له وجې مړ شوې دي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو څانګې UNHCR ویلي وو چې سکهال تر دې دمه سباندې 2500 کډوال د بیړیو د ډوبېدو له وجې په یاد سمندرګي کې مړ شوې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله. د پدې پروګرام کې به تاسو په پښتنو سیمو کې د ادبي حلو سلو په اړه معلومات واورې. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي. راځي چې واورو
د مشال رادیوي مجله.
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د وروستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرېږي. یونیسکو وایي د افغانستان لرغوني آثار قاچاق او د پاملرنې نشتوالی اغیزمن کړی دی. په کابل کې یو شمیر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
په کراچۍ کې د رحمان بابا په یاد کې مشاعره وشوا چې د پښتنو تر څنګ د نورو ژبو ویونکي هم پکې موجود وو.
هغه خلک چې هغه رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستل شي دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغه رحمان بابا لوستل دي، هغه به وجود دغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د درجه نه تر ډیره قابلیت لري. خبره
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکاره کو
او مولا کمار باب جمعات ترا نه وړو نو دا دی جمعات ته دی سړی ولې ټوپک راولې دی. دا سیمه به څوک نه پیژنې، دا څنګه کې دی شي دی سیمه د ودان په شان هلک راولې دی.
په دوبی کې له ادبي هلو زلمو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
میرا کرختی اگر ته و ما ډیر خوندور شاعران دی په امارا ته کې خدا چې مجبوریت نه ډیر زیات دی مسافرۍ د بلد په تکلیف وی تر نور ډیر خوندور شاعران شته او میناک خلک شته په امارا.
نور مطالب هم لرو د اوریدو لپاره را سره اوسه. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو آثارو څخه مالامال دی، خو په دغه هیواد کې لرغونو آثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي
او ځینې ډلې د هیواد قیمتي آثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکې تیره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستانه د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغیزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کومو شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن په ایترو هوایي ډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمې ده چې موږ میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلې دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکو او دا کار چې موږ یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
عملتا په کابل کې د موسیقي او شمیر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندې وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکې بې شمیره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي او شمیر استادان او مینوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلانده دی. له کابله پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا د افغانستان د محلي موسیقي غږون کې دي چې د هوا د اصلي موسیقي مختلف آلی غږوي. دوی وایي تصمیم نیولې چې د هوا د موسیقي اصلي آلی او وسایل یو ځل بیا فعال او لسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار نو به میهنی.
د وویل وروسته له دې ډیر کارونه په مخ کې لرو، واړو محلی هیوادنې او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. مونږ خوشاله یو چې دا آرکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د نامنې او لامل موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقي ته پام وشو، خو غربي موسیقي پر ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیک مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقي د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
د وای زمون نننه پروگرام د سلرویشت کسیز ملی ارکستر پرانسته ده. د ارکستر کې د اصلي موسیقي آلات او تزيات پام شوه. په دې کې یو شمیر ځوانان او د موسیقي پخوانی غږونکو او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملی ارکستر اکثره د موسیقي فولکلوریک او هوادانه سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې آرکستر هیوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هیواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره هنگای ملی و مهنگ
و بلتا سی تر دیر زی ملی و هوادنی آهنگون آوروی دا آهنگون احساساتی بی او دا هواد ساتون کو پر روحی مثبت اغیز کوی. پر روسته شاخوا سوار لسو کلونو که دا افغانستان پر راڈیوگانو او تلویزیونونو که دا هواد سیل موسیقی دیر لگ او اکثر افغان سندرغالو هم غربی موسیقی تا مخه کرده دا. د دې لامل د محلي موسیقي غږونکو او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هېواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
د خبرونې په دې برخه کې د خیبر جنسۍ د خوږ ژبې شاعر امید افریدي لنډې خبرې او یو شعر در اورو. امید خکولی غزل لیکي او د شیر استادان وایي د خیال موسیقي او جوړخ له کبله د امید شیر د خیبر د خکولی او شاعرانو ترجمانی کوي.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د خپل باب د څو وایم زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای، خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسی سره تعلق لرم. امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي. ستا د سودا سره سودا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان. تیر تیر وجود تیرې لیوسم، تیر تیر وجود تیرې ته یوسم، د یو رڼا سره رڼا کړم ځان. او زه خود نن ټول جڑا جڑایم، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان، زه خود نن ټول جڑا جڑایم، ستا د خندا سره خندا کړم ځان. د گمنامای په خورو خړ چشما، د گمنامای په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان، د گمنامای په خورو خړ چشما، په خپل غزل باندې صفا کړم ځان. امید ځان خولي ته ورسوم، امید ځان خولي ته ورسوم، د یو رسوا سره رسوا کړم ځان، ستا د سودا سره سودا کړم ځان، د دې بلا سره بلا کړم ځان.
د امید افریدی شعرونه مو واوریدل. په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ. په یاد خار کې میشت د پښتو ژبې کره کتونکي وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هر ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي. له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راپور راکوي.
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي.
رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستلی شي، دغه د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغې رحمان بابا لوستی دی. بیا هم ورسره دو بیا د کراچۍ هغه ښار چې هغه د مختلفو ژبو په حوالې سره هغه لکه دا ښار چې دی دا ډېر سینسیټیو دی، هغې باوجود هغه د رحمان بابا د پښتو ژبې د دغه ژبې دا ډېره قابل تعریف خبره.
غونډې ته راغلي شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریډیو ته وویل چې په کراچۍ کې څومره هم قانون ژوند کوي، باید په ټولو داسې غونډې وکړې شي او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبرېږي.
مثلا د خوشحال بابا د نورو ژبو چې کوم نوموړي شاعران دي، لکه دوست اعلان وکړو چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای مای پروګرام کیږي، نو پکار ده چې داسې علاقائی کوم ولسی شاعران دي یا لوی نمونه دي پاغه مای پروګرامونه وشي او د مختلفو ژبو چې کوم شاعران ادیبان دي یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي، د یو بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې همداسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي، ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپاره ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي، دې ځایه
او چې کوم دانو زمون پشانت داخله دي دغه په جنګلو هم جوړي دي دغه د دې په نوم باندې ان په دې خار کې زمونږه څوک تپوس کوي کوم تپوس کوي دا تاسو پورې چا کړی
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سین څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابلو پښتنو لیکوالانو په نمونو غونډې شوې دي د سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیل برخه هم جوړ کړې شوې
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاري او د مینوالو شمیره مخ په کمېدو ده خو یو وخت کلی پښتو فلمونه جوړېدل د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز دا هم و چې موسیقي شاعرۍ او زمزمو ته یې پوره پاملرنه کېده فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقي او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کېږي همدا ده چې څوک یې د کتاب پاڼه نه اړوي د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري
د پښتو فلمونو پروڈیوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې خ موسیقي هم لوی کردار لوبوي او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخوانی فلمونه به د خ موسیقۍ له وجې هم خلکو ډیر زیات خوښول د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کیږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي د پښتو فلمونو یو پروڈیوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د سی سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدلا
هغه خلک چې کوم هغه هیري ویلي دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناست او بیا به هغه باندې کہانی هغه ولیکلا او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دی بخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړونکو چې کوم ورته شینواري وو دی باندې به کېناست او دی باندې سچویشن مطابق به هغه غاني ولیکلي او بیا به هغه شاعر ناست او هغه موسیقار ته به دا غیر هغه خول او هغه تل باندې به دی گانا چیری جوڑا وے کا او بیا اگر گانا چکن دے عوام اترا گا ستر اکہتر نونی سے تردی وقت پورے اسم سے اگر گانے وہ لگے استاد مضبوط بانی استاد پذرے بانی اور لسو منٹو دا سوچ تاری جو خدا دا بسن دا خلق کو کیا دا موسیقی جوڑا کرے دا موسیقی جوڑا
چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نو پختل نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولست غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي
وخت سره هم کار بدلیږي نه نو یو او څنګه چې بدر منیر وو هغه تل سره باندې کوم ځانې په چل کې دوه هغه په هولیا دغه په لباس باندې هغه میوزیک سیټ او څنګه لوکیشن او څنګه د فلم موډ نو هغه څنګه میوزیک هم په کار کې شي نو زور خو بدلیږي په هر ځای کې او دغه چې تاسو ګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ تاسو په دغه لکه څو کال کې وګورئ چې د ځانې عمر چې کوم ځای ډېر لګي ولې چې کار ډېر زیات کار هم دي سو بل تاسو ګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو غانه یا دوه غانه هیڅ راځي هغه د انشا په ول کې هغه بل څه په ول کې مارکیټ ته یو غانه راځي
یو جوانی یو بل شراب مونږ یو پر دوان شان
ډېرې مسته نا کاغ اخلو قدمونه
د دې ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا کې چې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندۍ کول غواړي نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي
شرابی دے شرابی
په مومندوی جنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاد غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسلی دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به لاغوی واورو.
په محمود جنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د محمود باجوړ 400 خبر جنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
اوس موږ لکه د رومان سټ په لګ ډېر دغه کوو، مینه محبت خرول غواړو، موږ هم دغه چې د پښتانه رونه
ودان عثمان خیل چې درنګونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقیه وي، خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د ځمکې غم نه مونږ تر فلک راوړې دي، وګ اونیس جانان زړه می ډک راوړې دي. او مولا کمار باب جمعه ترانه وړو نو دا دي جمعه ته دی سړی ولې ټوپک راوړې دي. او دا وس می ودا می لکاروان سره وکړو، د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړی دی. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کیدی شي؟ دی سیمه د ودان په شان هلک راوړی دی.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي، هڅه کوي خپلې ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال او شاعران میشت دي. د دوی په منځ کې قاري اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ اوسېدونکی دی. زده کړې په پېښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلام ګل شیرزاد صاحب، درته وایي چې پېښور او دوبۍ دواړه ګرمې سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډېر تاوده وي؟
مننه وروره تاسو نه، سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته. د پېښور او د دوبۍ په حساب کو درته وایم، دوبۍ خوشی ده، نو دا یو کاروباري ځای دی، دلته ټول خلک مسافر اوسېږي. هلته پاکستان کې مجبوریتونه زیات و، خو کورونه او د خلکو نو ادبي بندارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، حالې زرې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري، نو په دغه وجه باندې دلته اکثره بندارونه میاشتې وي. هلته په هفته کې یو ځل خلک کېناست، دلته په میاشت کې بس بندار کېږي. نورې ټولنې شته، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي، هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنئ. بیا نو داسې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا داسې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې، دا لمانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي، نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبروي، بیا سره مشترکه کېني. خو میاشتنۍ چې دی، هره ټولنه ځان ته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کې غونډه لري. نور ملګري دي راځي، خو دلته کسان معلوم وي، لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، آلین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه ده، پښتون ادبي بهیر، سمسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه ده، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په عمارت کښې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو ترمنځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته، به الحمدلله. دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، بل مسافریم شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړی باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته دی. مینه زیاته ده او هر سړی دا تلوسه وي چېره کښېني ملګرو سره، څه ووایي څه واوري، دا دومره وخت نه وي سړی په کښې اختلافي. ان تر دې پورې چې بعضې ټولنې تنقیدی غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نه لري، بس صرف مشاعری وي او ناستې وي، کومه خبره چې وي هغه پرېکړې وي، هغه وکړي او بس ختمه خبره ده. اختلافات دومره نشته الحمدلله.
شهزاد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دوبۍ یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي، کاروبار کوي، ژوند مصروفه دی، هر سړی په منډه دی، خلک پیسې جوړوي. تاسې د شعر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کولی شي؟
ډېره کرختیا درته ووایم، ډېر خوندور شاعران دي، دغه مسافري او دا تقریب خو نه ته خپله هم مسافر یې، خو دا په خپله سړی دې ته هڅوي چې څه ولیکي، دغه خپل وطن، دغه خپل کور کلی سړي ته ور یادېږي. خوا دې خو نو
خواږه شاعران ته ډیر خاصه شاعران ته په امارا ته کې خدا چې مجبوریت مجبوریتونه ډیر زیات دي مسافری د بل د پختارو دا د ټولې چې دي دا په هغه سطح باندې نه دي چې مثال د خبرې دفتری کارونه دي ټول دا د لاسو د خپو کارونه دي څوک ګاډي چلوي څوک څه کوي څه کوي نو لږ په تکلیف وي تر نور ډیر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته په امارا ته کې
سیو دار ته وایي شیرداد صاحب چې دا مسافر شاعران خپل اثر څنګه په دوبۍ کې خپروي دغلته د چاپ اسانتیا وشته
دلته خو نشته دی خو خپل کتابونه لیږي پاکستان ته په حساب باندې بس هغلته چاپ کېږي بیا دلته بیرته راځي نو دلته د چاپ اسمیم خو دلته ډېر ګران تمامېږي څوک نه کوي چې دلته خپل کتاب چاپ کړي
که ستاسو شخصي ادبي هلو ځلو ته راشو په شعر باندې مو یا ستاسو په ادبي کارونو باندې مسافرۍ څه اغېز پرې باسلی دی
یار ورورا که رښتیا درته ووایم نو دلته خو مصروفیت ډېر زیات دی او د مصروفیت په اساس باندې نو د هغه ملګرو سره چې کینی سړی پاتېږي سړی ډېره توجه هغه طرف ته وي مصروفیت زیات دی نو خو الحمدلله دلته ماغه ته لیکل شعر خو الهام دی نو الهام نو د الله د طرف نه وي نو چې خاصه سر ورباندې نشته دی خو بیا هم هغسې ملګري ناستې ولاړې نشته دی نو
صحیح استاسو خپل د خپلو چاپی او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال لډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي شیرزاد صاحب
یار خپل خو په نثري لیکنو کې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې راجمع کړی دا او شعرونه خو ډېر زیات دي خو اوسه پورې چاپ آثار خو نه لرم اراده مې انشاءالله چې چاپ کوم
او په ټولنیزو مطبوعاتو کې لکه فیسبوک کې او په ویب سایټونو کې خو ستاسو شعرونه مخې ته راځي کنه شیرزاد صاحب
او دې کې خوشته مې په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په اخبارونو کې خو ډېر دغه شوي دي خو خپله یوه مجموعه نشته دی مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی دی کتاب نشته مې اوسه پورې د کتاب په شکل کې
یعنی د کتاب عمره شاعري مونږ نه ده کړې که نور څه مجبوریتونه دي چې کتاب نه خپروي
یاره کتاب خو څه چې زه که رښتیا درته ووایم نو تقریبا کتابونه ډېره شاعري ما کړې ده او تا ته به معلومات تقریبا شل کاله کېږي یا ویشت کاله چې زه شعر لیکم نو شعرونه خو ډېر زیات دي خو بعضې مجبوریتونه دي د هغې په اساس باندې مې اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي نو اوس کوشش دی چې دا وار لاړ شم یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اوریدونکو استاذ مینوال مستفید شي ګټه تی واخلي شیرزاد صاحب تاسو به حتما په عربی هم پویږي د دوبی د عربی ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلې
یار اوس پر خو ژباړه مې نه کړې بس دغه بازي دغه ژباړه ما دغه مقولې شوې متلونه شو د عربی دغه شاعرانو ته مې زیاته توجه کړې دا هغه مې ژباړلې دي او شعر کړې مې په فیسبوک باندې ډېر زیاته دا چې ویناوی چې هغه ضرورت ته نو خو شیر ته ملاو ته پورې نه ده مخه کړې
صحیح او کېدای شي شیرزاد صاحب ما خو د پېښور کې په ادبي محفلونو کې ستاسو شعرونه اوریدلې ډېر مو د پس به ستاسو یو شعر زم اورم او زمونږ د لارې به ستاسو مینوالم اوري د مشال د غوریدونکو چې همدا شی به ستاسو غږ اوري دوی به هم ترې خوند واخلي
نو شعر خو به مننه درته ووایم یو شعر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی و دا د مسافرۍ په باره کې
ارشاد
سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي بس څه ناڅه ارمان خو وي مدام د مسافرو او تل تاسې یادوي او تل سترګو کې غړېږي یو تاسې یې چې نه اخلی سلام د مسافرو او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو او لورا یا عجوزی او ناهیلی ورزن اخکاری تل خور وی پا تیره دغا الهام ده مسافرو او دازه شیرزاد چی دیر پا مسافرو خپکی گم ما خل او بدخلی دی پا جام ده مسافرو
دیر خونده او که شیرزاد صاحب کور مو ودان چی خپل شیر مم رو و رو و ده دوبای ده مسافرو شیرانو لحال مو هم خبر کو بیا با هم تا سر پاڑی که کیو سو کور مو ودان
زیتونان شی مرنه
د اسلام ګل شیرزاد په مرکه د مشال رادیوي مجله هم پای ته رسو ډیره نور مطالب به په راتلونکي غنې کې ستاسو په وړاندې کېږدو تر هغې خوشاله او هوسا اوسئ د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریڈیو
00420221212 پندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.